اته بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبرو ولسمشر اشرف غنی ژمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان کړي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوی یو. ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بې پولې خبریالانو سازمان د یوې ایراني قاضي د نیولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبري پیل شي. خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په ښه لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه په شاتن بول شوي دي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی
دی. وی پر نشته که 15 طالب وسلوال وشل شوی او 3 تن نور ټپیان شوی دی. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کوونکو پر پوسټو بریټ وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کوونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده. کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دي د یوې غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګواښل شي. د امریکا لوی څارنوال بیا بیل بار بیا بهرني قوتونه لکه روسیه تورن کړل چې د په وینا په حق کې د خپلې اجنډا په خاطر له دې محکمې استفاده کوي. د امریکا متحده ایالات دا غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم د تړون برخه نه دي. د کوم تړون لمخې چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه. د محکمه د نړۍ په هغو برخو کې جنگي جرمونه، بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې څېړي چیرې چې سرغړونکي ممکن عدالت ته رانه کاشل سي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بوریل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان چې دی اندېښنه ښودلې ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. رینسی ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول د بی پولی خبریالانو ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د پیپلز ژورنالیستانو سازمان وای منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لښ تر لږه شل ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسېږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. ایران په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 180 هېوادونو په لړ کې 193 ځای لري. په تېرو کلونو کې په دې هېواد کې په لسګونو ژورنالیستان، ویب بلاګ لیکونکي او د رسنیو کارکوونکي د چارواکو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. دا خبرونه اسدی رډو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري.
My colleagues and I have made the decision to release
د افغانستان ولسمشر په لنډ وخت کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. وړاندې به په خپرونه کې د دې تر څنګ واوري چې د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ شوې دي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به د یوه جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو ژمنو شک کوي. په یوه تفصیلي راپور کې به واوري چې په هلمند کې له کورونا ویروس سره مبارزه لکه څرنګه چې شایي هغسې روانه نه ده.
پهلمن کې لمړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشين نشته دلته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټولو شخصي روغتونونو ته تر دې وروسته اجازه ورکړه چې د کووید 19 ناروغۍ درملنه وکړي او ناروغان یې وساتي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نږدې راتلونکي کې د 2000 طالب بندیان خوشي کیږي. نوموړی د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې هڅې په سمه لار روانې دي او بل اونۍ کې به راتلونکي ګامونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې وویل دا مهال د سولې په وړاندې خنډونه په لرې کېدو او د سولې لپاره ملاتړ په زیاتېدو دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غنی همدارنګه د پاتې 2000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي، نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو اربیا د ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لیست له مخې د 15000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استای سره د پنځشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غنی په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبان لخوا د افغان امنیتی ځواکونو ټول سیران نه دی خوشی شوی چې باید خوشی شي.
اټس امپورټنت دټ د کمټمنټ بیکاز دیس از ا میوچوال.
دا ډیره مهمه ده چې دوار خیزش منا پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کس هم خوشی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې څرګندونو سره هممهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې یې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمه ییز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې کبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي څرګندونې لرو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو پر کړیو شمنو شک څرګندوي. دغو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان به له امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیویي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداري ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. راپور کې راغلی چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي که نه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بله امریکایي ورځپاڼه سټار ټریبیون په خپله وروستۍ ګڼه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي او لیکي که دا پلان عملي هم نشي خو حتی د دې اوازو خپرېدل لا زیان اړولی شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک ایستل به د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. رسپانه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې دو لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنکړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پریکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سمدستي له افغانستانه ووځي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
تر اتنیمو بجو وروسته دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو په کورونو کې د چرګانو د ساتلو مسأله راخیستې ده چې ګټې یې څه دي، او د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د کور دننه ورسو او د کور د رازونو مسأله څېړو. اوس په هلمند ته مخه کړو. له هلمند څخه کندهار ته د کورونا ویروس استول کېدونکي نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وای د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لار راتوار او په هغه کې لږ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس ته وړاندې کوي.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو یو سیمو اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړېږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په هغه کلینیک او هغه ټویټرونو کې داسې معلومېدله چې دوی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دستکشې، داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې ترڅنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامي کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولې دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې هلمند ته راغی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامي رئیس پر ام چوک باندې روان دی، کوچنیان ته کسان پر کچرو باندې ګرځي، کچرې ټولي یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم په کور وګرځيږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اختصاصو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمی دي چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د یو نه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغو کسانو څخه ځان لرې وساتي.
د دې هدف پر چې ډېر بیروبار هم نشته دغه ساتي که چې وایي هغه خپل طبیعي ډول هم رسې دي، یعنې ټولنې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه مسیجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې ترڅنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمال دی هغه اوس موږ ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمال دی. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته او د بلې خوا څخه دغه سیستمونه چې مثلا راډیو نشته تلویزیون نشته بیا د پاکستانه هلته موږ تغلر خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم وو هغه اوس ټول اوس موږ اړولی دي کورونا بخشته.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هېواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 2000 کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څه هم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان یې ښیي، خو د هلمند د ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی چې د کووید-19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوې ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامان آلات دا شته. موږ په دا وروستیو کې 112 قلمه مواد خریداری کړی دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیری خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د غسپارښتونو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوي دي ښیي چې د افرادو ترمنځ واټن، د ورځې بار بار په صابونو لاس پرېمینځل کولی سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم د کرونا وایروس مسله راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولی شي د کووید-19 ناروغانو د درملنې او تجریج په برخه کې فعالیت وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنجشنبې په ورځ د بې خبري ناستې پر مهال په کابل کې وویل اړتیا نشته چې ټولو خصوصي روغتونونو ته دې د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر راتلونکو 4 ورځو به د 70 میلیونه ډالرو په لګښت افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو مرستې واستول شي. نورحال له کابله د فیروزي عزیزي پوراپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځمه په ورځ د وی خبري ناست پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووید-19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي.
په امروز دست سکتور خصوصي افغانستان در هم مبارزه با ویروس کرونا
تر نن پورې د خصوصي روغتیایي سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه حقیقت شوی وو، خو سلنن څخه زده هیواد د روغتیایي مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري. اړتیا نه ده چې ټولو کلینیکونو روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي.
خغلی عثماني وایي دا خصوصي روغتونونه باید د امر روغتیا وزارت طرز العمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي. د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووید-19 ناروغانو ته د مورقې تشخیص وکړي. احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هیواد کې ټول وګړي د کرونا وایروس لابراتواري معایناتو د مالی لګښت توان نه لري، نو اړتیا ده چې ډاکټران دې د کلینیکي معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لورې یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیایي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو 4 ورځو به د دې لګښت کچه تر 70 میلیونه ډالر ورسیږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپرکورن
موږ تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیایي تجهیزات ورکړي چې نیم د روغتیا نړیوال سازمان او نیم نور یونیسف اخیستي. پوهیږو چې دا ډیر کم دي، خو دا یو نړیوال کړکیچ دی. باید ووایم چې 70 تر 80 میلیونو لګښت راتلونکو 4 ورځو به نور تجهیزات هم واخیستل سی او افغانستان ته به راورسیږي.
بلخوا حکیم الکوزای چې د روغتیا وزارت لوري څرنوالۍ ته ورمعرفي سوای د کرونا ویروس د درملو د جوړېدو دوای کړی و، خو د امر روغتیا وزارت ویل چې د خغلی الکوزی په جوړ سوی درملو کې نشه یي توکي کارول سوی او د ګټې پر ځای خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کرونا ویروس اومده نشي تبه، توخی او د صابندې دل دی.
په امریکا او بریتانیا کې په تور پوستانو کې د کرونا ویروس لکبل د مړو شویو لوی شمیر په دغو یوادونو کې ټولنیسي نه انډولې ته د خلکو پام اړولې دی. تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د کرونا ویروس له ناروغۍ د مړه کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې د ټولنیزې بې عدالتۍ په وړاندې د اعتراضونو مرکزي ټکی همدا بلل کیږي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
یوه خبره چې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو پر مهال روښانه سوه هغه دا ده چې تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د دې ویروس له کبله د مړه کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. د امریکا د ایالتونو د راپور کړو معلوماتو پر بنسټ وروستۍ څېړنې ښیي چې د کووید 19 له کبله د مړو سوي شمیر په تورپوستو وګړو کې 2.4% زیات دی. په برتانیا کې د انګلند د عامې روغتیا ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې په اوسط ډول تورپوستي آسیایي او اقلیت وګړي 2 چنده د کورونا ویروس له کبله د مړه کېدو له خطر سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کافي معلومات نسته او د مړینو د شمیر د زیاتوالي لاملونه هم ډیر دي، متخصصین وایي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په شمیر کې د زیاتوالي لامل ټولنیزه ناانډولي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې عالي کمشنری میشل باچلټ د جون میاشتې په 2 نیټه وویل دې ویروس په نړۍ کې د نابرابرۍ چلند بربند کړ چې له ډېرې مودې خلکو له پامه غورځولی و. د جانز هاپکینز پوهنتون په امریکا کې په بیلابیلو نژادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه معلومات یو ځای کړي. دغه معلومات ښیي چې کورونا ویروس څنګه په 40 ایالتونو کې تورپوستي وګړي اغیزمنوي. دا معلومات د وګړو ترمنځ اقتصادي توپیر ته هم د لوستونکو پام اړوي. د جانز هاپکینز پوهنتون د روغتیايي برخې رئیس لیزا کوپر په یوه مرکه کې ویلي ډیری اقلیتونه د بېوزلۍ ژوند کوي او دا وبا یې په بېله توګه تجربه کړې ده. د بېلګې په توګه که دوی شخصي موټر نه لري د تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي، د سودا اخیستلو لپاره ډیر ځلې د باندې وتلو ته اړتیا لري ځکه پر یو ځای د سودا اخیستلو توان نه لري او نه هم روغتیايي بیمه لري چې خدمات ترلاسه کړي. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. د دغو لاریونو تنظیمونکي د کووید 19 له لاسه د مړو سوي په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دوی په یو بیان کې ویلي موږ اساسي کارونه کوو چې د هیواد چارې روانې و اوسي، موږ ډاک رسوو، د خلکو کورو ته سودا وړو، په ترانسپورت کې کار کوو او د روغتونو کارکوونکي یو، موږ په کور نسو پاتې کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره په راستولې سمس کې د آزادۍ رادیو د یو پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده او د لیکي چې د آزادۍ سټوډیو خبرونه ولې اوس نه خبرې شي ورسره تر دې چې د کورونا ناروغي خبره شوه. د آزادۍ سټوډیو خبرونه وزنډول شول ځکه چې د کورونا ویروس له امله د تلویزیون په سټوډیو کې ځینې ستونزې وي او مشکلاتونه، دا خبرونه ځکه د همدې لپاره پاتې شوې دي. خپلواک ساپی د لغمان نالې شنګلي کې په لغمان کې د ملاریا او محرقې ناروغي زیات شوې دي. دغو ناروغیو د دواوې هلته کمې دي. دوامې روغتیا وزارت دې ته پاملرنه وکړي. حمیده عطل لغزنی لیکي د افغانستان غوث اکثریت مسلمانان دي، طالبان د نور د اسلام په نوم د افغانانو له وژلو لاس واخلي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې ډیر خلک روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه کوي. حمیده لغزنی لیکي له پاکستانه د صداقت تمه داسې ده لکه د ماهي د وشکولېدو ته انتظار. ګلابشاه نوري له کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلی دی د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران د وحشتناکه کار په مقابل باندې د دې کار عاملینو غوښتنه وکړي او دا مسله دې په جدي توګه وڅېړي. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي طالبان باید دا بهانه ونه ګرځوي چې د دوی نور بندیان خوشي شي، زر تر زره دي بین الافغاني خبري پیل کړي او په هغوی کې د دې غوښتنه وکړي او تر 15,000 د زیات بندیان له حکومت وغواړي چې خوشي کړي. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی. خلیلزاد دا خبره په یو ټویټر کې ټویټ کړې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کشک رباط سنگی ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والي ویان وایي په دې نشته کې 5 طالب وسلوال وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې شکیل ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او د بی پول خبریالانو ساسمان وای د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت پسپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیول غوښتنه کړې. نو موړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه تورن دی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې په کور کې د چرګانو د ساتلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو. نیمه نړۍ د شوزو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو د کور لرازونو خبره وو چې خلک رازونه شریک کړي او کنه.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشو ورتلای، نو همدا شاند کور د رازونو برمنډ کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چاته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو لنیس حیثیت څه بری غیزی لري.
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک کی کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي.
کی وخزه یا یو خاوند خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي چې ترمنځ به د لا ترنګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دای وځي نه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې به مو په همدې خبرونه کې جواب شي. د خبرونه وکمی جبارخیل وړکړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي. نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لار پرانیستل کیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور درازونو بربندول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کړه د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کړه، ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند هر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربندول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف ښکاره کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربندولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربندول د خپل ډک زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنګ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي، کم شو زیات شو جنگ و جدل دار اورز، نو کلا جڑا کا و مو کلا چ جڑا میں تنگ شی نو ہم سایہ کر لا شو ما گئی سر و ہم چ دا زما کو دا ولی دا سے زامن ملی دا ولی دا سے جنگو نار ساتھ کی نو کلا چور تا و ہم چ مکو بیا ما سر جنگ کی وئی تزی د خلق کو سارا نو جڑا میں وہ پڑتی گی نو سو کو مجبور ہے چ و نا ہم دے مجبور ہے نا و ہم یہ اورز نہ دا تو اورز نہ دا دا سو کال سو چ دی زلمی شی وئی دے پخپل من کی جنگو نے کی
راز ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربندول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی، چې بربندول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او که دغه رازونه پټ وساتل شي، د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي:
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی. نو د له دغو وړو وړو مسالو نه سي مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوی دی. لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپله هوارې کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤله دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نوي، دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړی یو. پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي، یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختموي، ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصه کوي. بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابېږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جیکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چا ته وایي، ځکه دا کورنۍ هغه شی رازه ختموي، او که چا داسې کارونه وکړل شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سي که نارینه که ښځینه.
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربنډولو مو د هغه کسانو خبرې واورېدې چې له دغه کاره یې ضرر کړی دی، او همداراز د دیني عالم خبرې مو هم په دې اړه واورېدې. اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسؤول ګڼي.
زمانم محمد اغل مراد د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکم. د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حد د باندې حل نشي. کور کې باید کورنۍ غړي ورتا یو مناسب حل لار پیدا کړي.
ام زمانم نازیادې د کنړ اوسیدونکو يم. د کور راز بل چاته ویل دا به دې معنا ده چې د دښمن تبر ته سره لاس ورکوي، نو د کور راز باید کور کې وساتل شي.
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسؤلیت لري. د کور راز بربنډ کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده، خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه مو همکارې وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
اولی صدیقی که په سر کې دا راته وویاست چې ولې یو شمېر نارینه او ښځینه د ګډ ژوند رازونه د ګیلې او د شکایت په توګه نورو خلکو ته وایي، د دې لامل څه دی؟
د دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې په ډېر تاسف سره ډېر داسې کسان زه پېژنم چې دوی د راز د افشا په لاره کې ډېر زیات هڅېږي او نو تر نورو د خبر رسوي. له بل پلوه هغه ښځې او هغه نارینه چې د کورنۍ راز د نورو سره، یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري، متاسفانه مونږ ګورو چې د دې نډیر سوء استفاده کیږي. په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما د خزه چاته د خبره نشي کولای، هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي. او خزه هم په ډیر وختونو کې داس نارینه شته دي چې ډیر د خزه تابع دي، او خزه هم په اصطلاح هغه بلک میلینګ کوي، هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري، او دا د قبر ته ورکی په اصطلاح کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راز دا خبره به زه فلانی ته وکړم، دا به زستا کورنۍ ته ورسوم، دا به ستا ورور ته وایم، دا به ستا پلار ته وایم. دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېر سترې ستونزې سبب کېدای شي.
او کچیرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي، آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي؟
ډېره زیاته مننه. په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي. د دې راز وینا په زیاتېدو باندې هغه کوم تریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړه کورنۍ ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي. د مثال په ډول که چیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات خپلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي، دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري. او که چیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیری وکړي او بهانه یې دایي چې ښځې باندې هغه کوم رازونه چې دوی د ښځې ترمنځ موجود وي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خپره کړي، د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دې سره کومک وکړي. که چیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کېږي چې یو خانه یو کس رشان د ښځې د خاطره، له بل پلوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کس رشان واوسي. له بل پلوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره او تربوروالۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلي ترې نه خبر شي، نه نارینه غواړي چې فامیلي ترې خبر شي. هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یمه چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي، هر څومره د خلکو ترمنځ من حیث یوې موضوع راځي، دا د دې
د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي دا معمولا د دې سبب کیږي چې ترنګوالی زیات شي، تاوتریخوالی زیات شي، او حتی همدغه د راز وینا هم د ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کیدی شي چې د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په خطوګه تر سره کړو، د نیمې نړۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلی، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چیپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍره چې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي، یو غټه چرګه ورته لالوم، هغه چرګه لالوم سې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالوم. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغوس پور کې چی پاتې ما چرګو تېره لیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلې چې دا وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي، نو بیا تبان او کومه سبزي چې تا کرلې، ګل دې کرلې، او هغه هغه نه کیږي، دا هغه پالن نه کیږي. کو چرګانو داسې یو ضروري مخکې داسې چې ته ورسېږي، نو هغه اصل داس ته ناراضي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنگ دي، ځکه چې دغه چرګانو لپاره به ځان ته ځای جوړوي، اویلېګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي، بعض پسې نه ځي، موږ چې تب خپل چرګان نزي بل دا چې چرګان مرزونه هم لري مرزونه دا چې ما څو کلمه مخکې تاسو سم خبرې استه چې د مرغانو انفلونزا مرز ګډ شوی وړ خلک ورخطا کړو نو مرزونه هم لري ګټه هم لري تاوانونه هم لري تاوانونه دغه مرز دا د بوټو یعنی د سبزی حاصل څخه پکور کې ته د سبزی څخه پکور کوي بوټي پکور کوي هغه نه پرېږدي
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي په هکله د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک صحي پاک سوتره وساتي ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي هګۍ نه استفاده کولی شي د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي ښه مراقبت ترېنه وکړي دا ډېره ښه خبره ده
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي د وطني چرګان اده دانه او شیان ورته ورکوي کور کې چې څه خواړه پخوي د ورجو دا شیان دام ورکوي او د هګۍ نه هګۍ اخلي نور همسایګان ته نور خلکو باندې خرڅوي خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي چې ډېر شي خرڅوي همغه چرګان هم خرڅوي هګۍ هم خرڅوي او همداسې نور گدی چې استفاده تینا وکی دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم
استاد اجمل ډیر مننه که په پیل کې راته وایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو به تر معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی پاغه خو تکونو کې چې انسانان هستوګنه کې د دې څخه حد اقل 50 متر هو باید لري ولا ولري لیوي خو د فارم څخه غاز چې تولیدي راوځي هغه د انسانانو پر اذیت کوونکی ده همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپل د فارم په فارم کې شته مرغان لپاره هم اذیت کولای شي او همدارنګه د کچیر ته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي
کولای شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم جوارو می او داسې نور دانې کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسین د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنې باید موږ له دې نقطې نظر مطمئن اوسېږو. وروسته هر میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق کړو.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یو فارم کې په یو کور کې د بایوسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایوسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نه شي او الوده نه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شامل دی. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاص ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایی موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم زهیر انسان خجل تر هر